ग्राम पर मिलीलीटर बनी कचीर मुड़ा तासु ओ गुरु देख साफ़त वाहिद ग्राम पर मिलीलीटर द पामा गासत बाय वाहिद मुड़ा तास ते ग्राम पर मिलीलीटर रा की नो आखिरी कीमत मुड़ा तासु दस हम लिखा ले सूची की सलोर ग्राम पर मिलीलीटर या हम दस लिखा ले सूची सलोर ग्राम तकसीम पर शिबांदी पर मिलीलीटर बनी نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د دې لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو تشکو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملی لیټر په څلور درجه د سانتي ګریډ په نسبت چې شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه وکړي لامبو وهي، یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي، یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده. نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کې یا هم کښته برخه کې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ته زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولای چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویل ویشل خو ورسته د زینو دوګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت ځان شودل نو پر اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنی برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل چې بیا ورسته دورانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخته پورې 2 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید ده داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دی د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې 9 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 9 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره هم منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په همدې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې چې کله دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 1400 عمودي ستونونو او 2 دورو یا په 2 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه کرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په 2م اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر 2م ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او 2م اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. 2م اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په 8م اصلي ګروپ کې بیا 2 عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ 2م ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې 8 اصلي ګروپونه قرار لري چې 8 اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ 2م اصلي ګروپ بیا 3م اصلي ګروپ 4م 5م 6م 2م او 8م اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بی حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي. 2م پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي. 3م پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب. 4م پیریود 5م پیریود 6م پیریود او همدې ترتیب 2م پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په همدې د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه ښيي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو سره مساوی وی، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل ورستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا ورستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په ورستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په ورستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. گرانوز دکون گوز موج آستا سننه نیورز درسی موضوع ده هایدرو کاربونونه چی ده دول سم صفحه زخافایل پا دووشتم صفحه با پایتا ورسیج دو هم زپرکی دو هم لوست هایدرو کاربونونه. گرانوز دکون کو موش او تاسو پتیر لوست کشی عضوی مرکبات و پیجندل. پا هم دی ترتیب ده عضوی مرکبات ترمینز ده اوی ده کاربونونو ترمینز یو گونی، دو گونی او دری گونی اشتراکی آری که ولوستل. رازو دلوست پا دی برخه کشیز موش او تاسو هایدرو کاربونونو پیجنو، چی هایدرو کاربونونو خپل عضوی مرکبات دی چی ده کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکی اړیکو په جوړولو سره مایستر راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دی دوی د جوړش پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دی ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده، او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي. چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي، او الکانونه خپله مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو بیا هایدروجن 2 د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع 2 خپله په فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، 2 ضرب 1 مساوي په 2 سره کیږي، بېرته چې د 2 سره جمع کړو مساوي کیږي په 4 سره CH4. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان، او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر 3 او هایدروجنونه 8 اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو، یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي، او بیا د ANE ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري، چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ANE پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په قانون کې خپل د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګران زکون کو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو لبل سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ چیر موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ وروستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو یو دا چې یو معمولي طریقه ده دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ورزیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې څه کړو اضافه کړو د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې د این توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمیر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټول مرکب نوم اخسل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان، یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نوم ایښودنه د ایپاکو طریقې سره وشي. دوهم، موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنجیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنجیر وټاکل سو، هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنجیر چې خپل پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنجیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکی اوسي، نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای شو چې دوی بیا اوږد زنجیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربون، دوه، درې، څلور، پنځه. خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیلو کوم چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نژدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل اگزان. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو روغ او صحت مند بیاستی، او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په دې لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کیږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې دده اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې، لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني. اټوم هسته ده د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کیږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنی د پروتون او د نیوترون مجموعې ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکی خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو خیر چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري مثبت چارج لرونکې ذره ده او په همدې اساس په پیتور سره ښودل کیږي. د پروتونونو د چارج چې د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-52 نسبتي چارج مثبت یو ده او د کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-52 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-12 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.00 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کیږي یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-12 ده منفي نو نه چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي او د دک چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 1.0 × 10^-12 ده، نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنې منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی شو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنې اټومي نمبرونه یې یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره څه لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره څه لري فرق لري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو د بل څه دي ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي نور هغه مشوته سوینو اټومینم برونه یو شان دي د ترتیب سره خو اټومي کتله او د نیوټرونونو شمیر یو بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په منځ کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډیر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو وایي وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده او الکترون لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم پور بیټالونو کې قرار لري. یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلې مدارونو او ټاکلې اوربیټالونو کې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ هغه تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کې رامنځته کیږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کې وجود ولري د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته څه شي اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي. یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي. یعنی هم نه به جذب سي او نه به هم څه سي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کشر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي او برعکس که په ټاکلې مقدار کې هغه انرژي څه کړي بیا ازادوي هم. یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالیږي خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته څه کوي ازادي وي چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې د خپله کیدای سي په دې معادله کې نیو فریکونسي اوسي او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سویې انرژي چې د انرژي لومړۍ سویې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویله د بور د اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره چې دلته آر موږ او تاسو وویله خپله د ریډ بریک ثابت ده او خپل هم دې اساس نیو چې د هغه فریکونسي ده نو راځو وی هم دې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوی ده اوس موږ او تاسو چې پیدا کوو فریکونسي یعنې وی پیدا کوو نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وضع کړو د هر قیمت مساوي ده په 3.8 په توان د 15 همدې اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په 100 درې مربع سره نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړل هغو چې مربع د مربع کیږي قوس ساده کوو بالاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.5 ضرب لس په توان د 15 هرتز سره د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړل نو دا وګورو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.